په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې ز هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د دې سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. او پانکارا کې پرون د امن فرلې د غبرګو چاودنه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی. بلخو د افغانستان د سولي شورا او افغان حکومت چارواکو پر له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستۍ سرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د سولي د علي شورا د بنوړي خود کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستانه غوښتي چې د سولي په پروسه کې مخلصانه رول ولوبوي.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا د سرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لار کې مخلصانه قدمونه واخلي.
د وسلوالو طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې پام کې وا د پاکستان په منځګړیتو بوشي خود روان کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ د اعلان لقبل وزن دي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پیښور په اسابات کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال رتویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یاد وی چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او یو شمېر نورې ټولنې د قبایل ملاتړ کوي. وایي چې د دوی په سیمو کې موجود افسار قانون دی ختم او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګري د مخنیوي څنګه وایي د لاهور او شیخپورا په ګډون نورو ښارونو کې 15 مشکوکه وسلوال وژلې دي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی وای چې دغه مشکوکه وسلوال د محرم په مخه د بریدونو ترسره کولو منصوبه جوړه کړې وه چې پرون له پولیسو سره پنختو کې وژل شوې دي. خبري اجانس زیاتوي له وژل شوو کسانو څخه ځنمرګي جاکټې، کلاشنکوپونه او مرمۍ برامد شوې دي. لا هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا په دیال زلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې لپاره رئیس د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د خبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو ادارې ویان ډاکټر ریم کټک پرون مشالډ ویل چې په دې کمپاین کې څه باندې 240 لک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. روان کال پاکستان کې د پولیو وایرس 7 ماشومان ځپلي دي چې 15 پکې د خبر پختونخوا، 11 د قبایلي سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سند او 1 ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. تحصیل مشال خبرونه اوري. د کابل امنیتي چارواکو کو تایید کړه چې نن د جوی شیر سیمې د ځنمرګي حملې هدف د بهرنو ځواکونو د موټر کاروان وو. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی څو شېبې وړاندې مشال لوته ویل چې د حملې په اړه څېړنې پیل شوې، خو وی ویل چې دا حمله مرګ جوبل نه لري. په سیمه کې د مشال لوته خبريال د اینی شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوې. د حملې په ځای کې د عامو خلکو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کابل د نړیوال وزیر د حملې په اړه تر اوسه چا پرغاړه نه ده اخیستې. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان ای 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د مشالډ خبريال وایي د رایو چونې عمل بعد مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړی او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق او د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د تحریک انصاف د اشرف سونا ترمنځ مقابله ده. د ترکی په پلازمینه انکارا کې پرون دامن په ریلی دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 15 ته رسیدلی. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګرۍ په دغه پیښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 30 حالت نازک ښودلی کېږي. د ترکی وزیر اعظم وویل کوټلې نښې نښانې ښایي چې دا دوه زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. نوموړي وویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی. دا چاودنې په داسې وخت شوي چې په ترکیه کې د 13 جون په میاشت کې ترسره شوي بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پام کې وه د حکومت او کور د سردارانو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غزه پټۍ کې د حماس ډلې د وسلوالو د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوه تنصیباتو بریدونه کړي دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوو راکټي بریدونو غبرګون و چې د غزا لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي وو. د صحت څانګې سرچینې وایي په برید کې یوه فلسطیني میرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه ول مشال ریډیو اوریدل چې اسرار علم ممند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
هماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي اب باعزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نه شي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مراول اکویپ نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټي دی فلحال ختم شي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنی رپورٹ دا پاکستان. وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د رپورټونو پر خپرېدا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونې د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې رپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی خو د ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړی دی. لپی خورا زبی شفق تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه. ښاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایله کړل د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې. ښاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 13 نیټه په مری کې ترسره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یہ اعلان کې مولا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے
په ناڅاپي توګه د اعلان چې مولا عمر دو کال مخکې مړ شوی نه زنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خبرولو څه ضرورت وو. دا څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکرات دویم پړاو پیل ده، نو دا چا وکړل اول وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوته. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
د پیښور زمون خبریال زبی شفق هو د افغانستان د سولې عالي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیم خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری ښار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو په رهبری کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې دوی په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پاکستان د پنجاب صوبې په دوو حلقو کې د هغه هیواد د قومي اسمبلی او په یوه کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ضمني انتخابات روان دي. د دغو څوکیو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همداراز د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم دغو ټاکنو ته خپل کسان درولي دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قومي اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقې 144 کې د ضمني انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده، کومه چې بعد مازیګر تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي. په لاهور کې د قومي اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار آیا صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره، او په اوکاړه کې د قومي اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری مقابلہ د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. د تر څنګه د قومي اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټي هم خپل امیدواران ودرولې دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,00,000 نه زیاته ده، او په حلقه کې 240 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 80 پورې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,00,000 نه زیاته ده، او حلقه کې 210 پولینګ سټېشن جوړ کړی دی. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو، تیر روز د پیښور په اعتبار سیمه کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت کړی دی. د قبایلي مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي سیمه یې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلانو، د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا د دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي چې خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
په پیښور، حیدرآباد، باغناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر زنا راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغه جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کا او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زم شي، نو د هغه خلاف مونږ قبایل راپاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه وه او زمونږ د ټولو نه اولنی بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دي با عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبر وروسته په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپله طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپلو خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دي. دا مونږ یو اکثر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نه وي او دا قبایلو دا نقصانات او ازالا شوی نه وي، هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق دی. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل ده چې دا نه په بندوبستي علاقه کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویه جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښه صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ اف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو. نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میز مسترد کړ. امیر دا مطالبه دو چې په کیپ کې شه زمکاونه میز کله هنه غوړي او نو کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میش په علاقه چې کیما ودا کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنت د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د مومند او باجوړ اوسیدونکو وایي که څه هم په سیمو کې یې اوس هم د نام نه پیښې کیږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکړي. د ځایي امن کمیټه غړي د دغو سیمو پر هغو خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانې شي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزینه اورو.
په باجوړ او مهمند قبایلي سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خرابو حالاتو وروسته ولس په ګڼ شمېر کې خپلو ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو ولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې اوس ختمه شوي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون د برخه لوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي. دې هر څه بس هر سړی په ذهن کې دا چې بس کیږي به دومره غټه سره نشته. کوم چې په 2008 کې دلته وو دي، زموږ کټ روان دي
او په کال 2001 کې کوم محل په محمد جنسی کې د وسلوالو شتون وو او ورستو اولس د عسکري اپریشن لوجه بے کور شول، نو څومره خلک پکې یو وار بیا خپل سیمو ته واپس ستانه شوي دي. د بایزو د سیمې د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي دغه شمیره داسې وویل:
اپریشن نه بعد ډېر د امن امراتلو راغی او خلک هم تقریبا 60% دا راغلي دي، او د سلوي سمونږ د ریکوست کوو چې تاسو راشي الله به خیر کړي، چې تاسو په ځای شئ انشاءالله ورانکاري به په کوم ځای کې پټ شي او کوم ځای ته به لاړ شي.
په دغه سیمو کې روزګارونه، تعلیم او لوبې بیا بحال شوي، خو د خلکو زړونو کې د وسلوالو نه اوس هم هغه یره شته دی. دا خبره راته د ډمډول باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه:
روان دي کنه، خلک پکې لګیا دي سرونه خوري کنه، هر سړی مازیګر مدوخت کور ته ځي، دغه به د شپې درځي، د به مو خلکو خواله به د شپې تلو کل ورنو هم چانه منډه ورکړو، اوس ماښام نه د مازیګر څخه خلک دوخته ځي روي حالات ټیکنی دي کنه، نه خو په وخت سره خو د خلکو په مزغو باندې شته کنه.
ملک سنوبر خان بایزي وای چې د هغوی سیمه له ډېر پخوا راهسې پسمانده پاته شوي، دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه یې دا ده چې یو شمېر اولس بې کوره دي.
امنیتي ځواکونه سمون شانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی، او انشاء الله آینده کې به موږ د خپل خاورې خدمت دی، دا د احسان او یا د لالچ خبره نه ده او نه به پدې کوو.
خو دغه مشرانو په وینا چې خلکو کې اوس هغه شان یره نشته دی چې څو کالونه وړاندې به وه، او که د ترهګرۍ له پیښو دوی تښتي هم نو بیا به چیرته ځي، ځکه اوس د قبایلي سیمو نه زیاتې ترهګرۍ پیښې په لاندې یا د سمو په سیمو کې کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو خپل پالیسي له منځه یوسي. یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د پانسۍ د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، په پېښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا خالی په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پر وړاندې کې د پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوي، ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون، عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزوري دي چې په نتیجه کې زیاتره بې ګناه او بې وسه خلک ښکار کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا غولی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل:
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زمونږ انویسټیګیشن، زمونږ پروسیکیوشن، زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې څومره لکه موږ ویرو شهره پکار ده، اې کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی، پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی، پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی، دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په الحال موقوف شي، په الحال ختم شي. زمونږ چې کوم ما سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسیدو ته پورا پورا موقع مې روشي، کاغه پیسو له حسري وي، کاغه ته وکیل کمی وي او کاغه ته نور څه کمی وي. شاغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 202 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده. او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي.
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړي دي، دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې حق راځي چې راغه ټریټیز انفورس کړي یا انډورس کړي. دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیت پینلټی چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم، خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسیس سسٹم دا امپروو کی. او پدې کې 200 ودیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی نو ای کې انتظار کوي.
د پامل چې سپتمبر 10 منټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
پېښور میشتو مذهبي اقلیتونو پرون یو وار بیا د ښار د پریس کلب ودانۍ مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لگولې چې د حکومت تعلیمي مذهبي و ادارتي پالیسۍ له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځتلو په حالت کې ده. دوی دغه راز ګیله کړې ده چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوي ورته نه ورکول کیږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومن رپورټ ورو.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري یې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني او مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات دپاره چې دی یو سکولم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی. بیماریانې که زمونږ کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خو د بیت المال فیسلټی هم شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو ته بې شمېره پارلمنټیرین او د وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بې شمېره داسې ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کوم زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم ورکوي، دنیاوي تعلیم هم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر ټیم فیسلټیټ کوي. زمونږ لپاره څه دي؟
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستونزو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي دا کوم شنه ونه چې دا غوږ ته دی وسره کړو لکه زه سواتی دی بریکوټ کې اوسېږم، دلته دې تقریبا 2500 کور دي، د مو په کې 300 کور دي، دا نو خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 300 کور کوم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوت راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او سغدریزو لوجې یو شمېر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خورده په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه رپورت خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په رپورت کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنۍ افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقه ایز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. رپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پیښو خطرو پام اوښتی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي د دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له دوه دیرشو لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې نه لاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او اغا چکم دی کی
زمگا رسائی پورا شو داغل تو ٹک تک اس فرض کے اپنا تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغل رسائی دانش تا دے آخرانے کے سی کم خیبر جلتے والا آغل دے مستق ایریا کی آغل تا زمگا رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر جلتے کی دوشان دے نارت وزیرستان کی چاکلا رسائی زمگا ممکن شوی نگا
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران پټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پیخور کے دولسنی بجے کی دن کی تھی دغر میں دسرا عالم ممنا لن خبرن اور
د پاکستان وزیر اعظم مودی د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. بلخوا د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اعتباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی ویل چې لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د خبر پښتونخوا په 1400 ضلعو قبایلي سیمو نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلی په حلقه N122، د صوبایي اسمبلی په PP 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ووټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندو سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن پرلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 15 نوي ته رسیدلې. بل خوا پر دې پیښه له نن څخه په ترکی کې د ورځنی ماتم پیلېږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې د نه د بچ کېدو په اړه خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي.
لند خبرونه مول اسرا عالم ممن دا اور دل لو سوریدن کو دزینو پاکستان اور سپانو د نئے اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال ریاض مساخیل نامرو.
نن د پاکستان اکثر اور سپانو خپل اداري د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلی د غلړ کې د انګريزي جبه اور سپانه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزی حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشو چې ام کیو ام خپل استفاګانې واپس اخلي. خود دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یو کمیټه جوړولې شي د کومې د پاره چې د دوانو ترمنځ یو مفاهمتي داخله اصلي کړي شو. اداري وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي. بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلونه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدي. اداریا اخره کې وایي چې د اسمبلو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ایم کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې او چیرمین رضا بانی خود رستیو کې ویلی وو چې د استفاګانی نشي منزورولې ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خود د هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتی صورتحال کې واضحه خواله شوې دي. نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو ډاکو غلا لوټل قتلو او دغه رنگ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپل د پولیسو مشر او صوبایي حکومت د پاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیزې ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به له انیسې اجمل وو.
کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیزې ادارې لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دہلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی وو. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنٹ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن وشتون کې میزایل او تکتیکي اټمي وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي اټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو اټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند انتظاره پر اټمي ازموینې د بندیز پر معاهده لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې قوم کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. روزپاڼه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. روزپاڼه پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضحه قوانین دي. د روزپاڼې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونی پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو پیدا شوو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د صالح محمد صالح ناورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي.
د دریمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیت تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلی دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلول وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې. خدای وایي په الیخیلو کلي کې د وسلولو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلول وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډیره یې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ په دې کې چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابل اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې او ستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړه مار په منځنۍ آسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ته ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس دغه شمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بېرته د امریکا په وړاندې ولوبوي. لوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستانی ڈان رسپانی کلیوی خواہ دا سگنی کال دا حج پا مناسبوں کی یو دا پام ولش میرا حاجیانو دا مڑی لپارا دا سعودی عربستان پر حکومت نیوکی کردی دینا لبلی خواہ وائی چی دا منا دا ٹیل ما ٹیل پا پیخا کی دا ملو شو او لا درکشو پاکستانی او حاجیانو پر مسئلہ دا پاکستان حکومت چوبتیا غورا کردی دا لیکن تر مخه دا پاکستان حکومت دا غی هوا دا مدبواتی دارو تاویلی چی دا منا دا پیخی لپارا دا سعودی پر حکومت لے انتقاد کولو ڈڑو کی دا دی لیکنی مهم ٹکی لإسراء عالم ممن داورو
ڈان رسپان علی کی د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه تنظیم ضرورت وی. همدارس دا معلومه خبره وا مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټکنالوژي لري د هش په مقابله ټینګ امنیتي او تنظیمي ګامونه پورته کړی وی، خو په مسجد الحرام کې د کرندره پریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوړ د سعودي پر تنظیمي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د هش پر انتظاماتو د ډېری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي، لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د هش ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. اینی شاهدان وای چې دوی د خدای په اسره پر خودل شوی وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کې دی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیخه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلويغ د ردر کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجی اپوزیشن په احتجاج کولو مجبور شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقاه خپل ګڼي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون نوز پانی دا غیوا په ټولونه کې د خزو د حقونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه خزې چې د بیلا بیلو جرمونو په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا ترې د پلټنو په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره باید ځانګړي اقدامات وشي. د لیکنې تفصیل فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي ککړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هره میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته ښځې ښځې هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړونه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نه شي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شي.
افغانستان په ننګرهار ولایت کې مایوبین یا مازوران دوی ته د معاشونو پر وخت نه ملاوېدو له وجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې معاشونو ورته حواله کړي تر څو په خبره یې د کورنیو مالی ستونزې یو څه حل شي. د زیړ آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میاشتنی معاش هم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر مایوبین شکایت کوي چې معاشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزه یې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو، سکه له هم زمونږ 3000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې مونږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالی کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه د پیسې نشو ورکولای. په حکومت کې زمونږ ونډه ده، د دې سره زمونږ سرپنا مشکل ستونزه ده. هغه کوم سرپنا کې کوم ځینې مونږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نور خلکو سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمېر داسې هم شته چې کار نشي کولای او یوازې د دولت معاشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالي رقم وکړي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نورجب دغمالولوی او د شهیدانو ورثه خپل دغماتو ګډ اندامونو باندې داسې کار نشي کولای چې دوی د خپل کورنۍ لپاره خپل روزي برابر کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې کایل شوي دي، خو د دغه معاش نام زموږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان ما د ګلباغ اوسیدونکی یم، معاش میاشو یا دوه چلیږي بیا بند شي، خلک غریبانو همدغه مایوب دي چې کار نشي کولای، روزګار نشي کولای، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ هیله د حکومت ته دا ده چې معاش کله شروع کیږي وایي چې تر اخره پورې دوه چلیږي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا منی چې تیر کال او سکال د زرګونو تنو مایوبینو معاشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمونږ په حدود کې 1400 مایوبین پاتې پلی فزیکي د نه موجودیت په اساس باندې د معاشونو پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمونږ پاتې دي. د دوی پیشنهادونه مونږ متواتر وزارت ته وړي او زمونږ وزارت د وزارت مالی سره تماس نیولی. حتی پرون ما خپلو مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوې حوالی یو نقل کاپي سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو تخصیص راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 1400 تنو پورې مایوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتنی معاش چې 15000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوې چې زیات شمېر د معاشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غې کې ما ډېر کنده تا پورزان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا په ډېر شون لور مې د غې نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپل مې لاړه
خلای مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس وګروه پولیس ته شکایت کړی چې اول درته یې دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک
اردن کو پرون د پښتو فلمونو د وتلی استوري بدر منیر ووم تلین د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو خارونو هم داراز کراچای کې دغه د هنر د مینوالو لخوا د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولماندل شو. بدر منیر پر پښتو سربیره د پنجابۍ او اردو ژبو په فلمونو کې هم اداکاری کړې ده. دا وروخه د ژوند او هنر په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر دا رپورټ ورپسې یو فلمی سندره.
ار وخت بدن منیر په کال 2008 کې د اکتوبر په 11 نیټه د زړه د دورې لقبله له دې دنیا سترګې پټې کړې دي. نوموړی په کال 1961 کې د سوات په مدین سیمه کې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی وو. د بدن منیر پلار د کلی د جماعت پیش امام وو او هم په دې وجه هغه غوښتل چې زوی هم دینی تعلیم ترلاسه کړي او په دې غرض یې د کراچۍ په یو دینی مدرسه کې داخل کړو. خو د دې پترس کې بدن منیر د فلمونو سر بے کچ مینا لرلا او ہم دا وجوا چی دا تعلیم تر لاسا کولو پا زی یہ فلمونو طرف تا مخا اکڑا او دا وڑو وڑو کردارون روستو یہ پا باقی دا توگا کال نور لسوا او یایم کی دا پختو فلمونو دا ڈائریکٹر عزیز تبسم پا فلم یوسف خان شیربانو کی دا ہیرو پا حیث خپل کردار دیر پا خشن اولو بولو کم چی دا پختو فلمونو دا سنت لپارا دا کامیابی لمڑے گام وگرزی دو دا بدرمنیر دا فن دا اعتراب لپارا نن لاہور پیہور او کراچی کی دستوری تابع شوی دی چې پکې به نوموړی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کولې شي. په دې موقع په خبر کې د کلچر جرنالیسټ فورم غړي روخان یوسف زیما شال ریډیو ته وویل چې دوی تیر کال هم د بدر منیر په درناوي کې د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته نشتر حال کې یو غټ پروګرام تابع کړی وو او دا ځل یې هم دستور تابع کړی دا. دو پختو فلمونو ډایریکټر قیصر سنوبر د بدر منیر د ژوند او فن په اړه مشال ریډیو ته وویل
بدر صاحب اداکاری خدا چې وګورئ چې موږ یو سینولي کو کنه نو چې موږ لاندې ولي کو کنه هغه داسې سوچ کو کنه روح به را خوشاله کو او زموږ دا سوچ به بر هغه ایټینګ کو زموږ غسیل مې زونه خښته کو دا به زموږ په سوچ کې هم نو او هغه ډېر یو رحم دل او زبردست انسان او یو روستاس طریقو هغه باندې خو نه مشوره برا کوله هغه مشوره به کړه کړه ډېر خو او شي کنه او بدر صاحب خو یو داسې شروع چې هغه خو داسې ساری نو ګورم کې داسې سیکټر ګور سلطانای کوم داسې چې وو شیر پنجاب یا هغه یو ازمره او هغه بدر صاحب میرا باپ ہے تعلیم نو هغه اخبار پخپل پڑھاو دا منی ور بای دا لکر میں پڑھاو لو مو باقی هغه کمپیوټر
د ذکر ورده چې بدر منیر په مجموعي ډول په ونیم سوا فلمونو کې کار کړی وو چې پکې سلور سوا د پښتو پینځات یا د اردو یو دیرش د پنجابۍ یو لز د سندۍ او یو د هنکو ژبې فلم شامل وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د دنیا د پہاڑو گانو سارا کب مانو گے کب مانو گو زلف مارا نو سارا چنشت دمے د دنیا د پہاڑو گانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور د چیز غیری د گلانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا کب مانو بی کب مانو بزا غوزن کمارانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا Thank you.
زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا زید زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا چشتد منی خزانہ داش کانو سرا چشتد منی خزانہ داش کانو سرا چنشتد مید دنیا د پاڑو گانو سرا
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلے مو پکو گورے نو تبو ادا احمد گل فن کرے سکہ زمیدار سے بد اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هل زلی پس ڈول اغیز منی کڑی دی
دا حالات تا دی سندری وین کی دی او کوم سیکاران دی نتول دا دغی مسئلے سار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیگی
امارت باقاعدہ روان دے پائے کی دا موسیقی دا پارا بیل یو شاندار زیدے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.